آن نخواهند داشت. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شنونده عزیز، با بخش همی گزارش رسیدیم به پایان این برنامه خبری. ساعت 4 پس از ظهر شد. همکارم حدیث پردیس در استودیو است و برنامه بعدی را براتون تقدیم میکنه. خوش آمدید پردیس.
تشکر حسنزاده صاحب. قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. وقت په کابل کې د ماسپخین څلور بجې شوې. تاسو ازادي راډیو واوري، روان خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې ډیره برخه مو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونو، خبرونو او لنډو مرکو ته ځانګړې کړې ده. او په وروستۍ برخه کې د ورکشو او عزیزانو خبرونه چې امان الله میرزي چمتو کړي اوریدلی شي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره څه کم یو میاشت پاتې ده، خو د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو کاندیدان ډونالډ ټرمپ او هیلاري کلنټن نن د ولسمشرۍ د دویمې مناظرې لپاره تیاری نیسي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د هغې بمبارۍ په باب څېړنه کوي چې په نتیجه کې څه باندې 140 کسان وژل شوي دي. خو تر هر څه وړاندې به وار ورکړم قسیم سولمل ته چې د افغانستان لنډ خبرونه در واوروي.
لمړی هم مهم سرخطونه. د افغانستان مشران جرګې د افغانستان د سولې په تړاو د یو پاکستاني سناتور څرګندونې وغندلې. په فاریاب کې 50 امنیتي سرتیري د طالبانو له محاصرې وژغورل شول او نړیوال بانک د افغانستان د مخابراتو له وزارت سره 10 میلیونه ډالر مرسته کوي. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان مشران جرګې د یو پاکستانی سناتور او د کشمیر په چارو کې د دغه هیواد د صدر اعظم د استازي پر څرګندونو توند خبرګونو شوت. د مشران جرګې رئیس او غړو نن په عمومي غونډه کې ویل چې د افغانستان او کشمیر مسایل له یو بل څخه بیل دي او د پاکستانی چارواکو دا ډول خبرې د افغانستان په چارو کې د اسلام آباد ښکاره مداخله ده. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په دې اړه ویل:
کشمیر چیرته او افغانستان چیرته؟ او د کشمیر په بدل کې د افغانستان د ولس سره جنگ کول، د افغانستان د ولس سره وینه تویول، د هغوی د افغانستان خور او ورور جوړول، دا د کشمیر پورې سره اړیکه لري. خو د دنیا نه خواهش وشي زموږ د افغانستان حکومت او تر څو د دوی خلکو څیرې نورې رسوا کړي او لوڅي کړي.
پاکستاني سناتور مشاهد حسین په وروستۍ کې ویلي وو چې په افغانستان تانکی سولا د کشمیر له سولې سره تړاو لري. په فاریاب کې 50 امنیتي سرتیري د طالبانو تر 15 ورځنۍ محاصرې وروسته وژغورل شول. د فاریاب امنیت قمندان عبدالنبی الهام نن خبریالانو ته وویل چې د کشمیر پولیس په غورماچ ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا کله بند شوي وو چې د ژغورنې په عملیاتو کې و طالبان وژل شول او 15 تنه ټپیان دي. امنیتي مسؤلین په دغه موده کې د درو افغان پولیسو د ټپي کېدو خبر هم ورکوي. د بل خبر له مخې په سرپل کې یو شمیر سیمه ییز پولیس وایي که لازم تجهیزات او امکانات نکړل سي نو خپل پوستې به پریشتي. خو د سرپل د والی ویان زبیو الله امانی د غیدا ویله قمندانانو سره د سیمیز پولیسو د شخصي عقدو لامل بولی او وایي چې د غوستون زیبا حل سي. د عدلی وزارت وای په تیر یو لسیزه کې د ملګری ملتونو لخوا ځباندې 400 سپارښتنې ترلاسه کړې، خو یوازې 20% عملي سوي دي. د دغه وزارت مرستیال زبیو الله هاشمی نن په دې اړه ویل:
401
سفارش متاسفانه به ځان تکلیف دی. وای په خوشنۍ سره له 401 سپارښتنو څخه د عملی کېدو اندازې له 50% راټیټه ده. کده غو سپارښتنو ته رسیدګي ونه سي نو د نړیوالې ټولنې په وړاندې به زموږ حیثیت راټیټ سي. د قوانینو اصلاح، اداري فساد، له شد سره تاوتریخوالی، د ماشومانو ناسم وضعیت او ملکي تلفات هغه موارد دي چې د بشري حقونو په برخه کې له جدي ستونزو څخه بلل سوي او ملګرو ملتونو په دې برخه کې له افغان حکومت څخه د عدالت د تامین غوښتنه کړې ده. او ټاکل سوی نړیوال بانک د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت سره 10 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د دغه وزارت وزیر عبدالرزاق وحیدی وایي دغه مرستې چې هدف یې د مخابراتي او پوستي خدمتونو شوالی دی، تر 2 کلونو پورې دوی ته ورکړل سي.
بانک جهانی وعده کمک خوبی را
دیوی نړیوال بانک له دغه سکتور سره د 10 میلیون ډالر اندازه د شیم رستیج منه کړی ده. په 2018 کال کې به د دې عملی کار پیل سي. امریکا، فرانسا، آذربایجان او ترکیه هغه وادونه دي چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت سره د مخابراتي خدماتو په شکیدو کې مرسته کړې ده. دا کورونی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکار نوریاس نوري وړاندې کوي.
په یمن کې د یغیانو پر ضد سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د دې هیواد په پلازمینه صنعا کې د خونړي هوایي برید په اړه به څېړنه پیل کړي. ملګرو ملتونو ویلي د شنبې د ورځې په برید کې له 140 زیات کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نن په یو بیان کې وویل چې د دغې پیښې په اړه به له امریکایي کارپوهانو سره یو ځای سمدستي څېړنه پیل کړي. بیان هغو راپورونو ته په اشاره چې په صنعا کې بمباري دردونکي او خواشینونکي بللې زیاتوي چې د ایتلافي ځواکونو لارښوونې واضح دي چې د خلکو ګڼ مېشتې سیمې به نه پنهښه کوي او د ملکي تلفاتو مخه به نیسي. مخکې دغه ایتلاف ویلي و چې په صنعا کې د پیښې په وخت کې عملیات نه دي ترسره کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون دغه پیښې په اړه د سمدستي او بې پرې څېړنې غوښتنه وکړه او ویل چې پر ملکیانو په قصدي توګه حملې بیخي د نه منلو دي. په عین حال کې د امریکا متحدو ایالاتونو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره یې پر خپل ملاتړ بیا کتنه پیل کړې ده. دغه ائتلاف چې په یمن کې د په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوی حکومت ملاتړ کوي د 2015 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې د شیعه حوثي یاغیانو پر ضد د بمباري کمپاین پیل کړی دی. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره څه کم یوه میاشت پاتې ده، د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو کاندیدان ډونالډ ترامپ او هیلری کلینټن نن د ولسمشرۍ د دوهمې مناظرې لپاره تیاری نیسي. دغه مناظره د میزوري په سانت لویس کې د افغانستان په وخت د سهار په 6:30 بجو په داسې حال کې ترسره کیږي چې ډیرو نورو جمهوري غوښتونکو د ترامپ د هغو ثبت شویو څرګندونو په خاطر چې د جمعې په ورځ خپرې شوې او هغه پکې د ښځو په اړه پوچې او داسې څرګندونې کړي چې هغه جنسي تیری انګیرل کېدای شي د هغه ملاتړ لاسه اخیستی دی. جمهوري غوښتونکو سناتورانو د استازو د جرګې غړو والیانو او پخوانیو سیاسي څیرو له ترامپ غوښتي چې له کاندیدۍ لاس واخلي. خو ترامپ چې یو میلیارډر دی د خپلو څرګندونو په خاطر بښنه غوښتي، خو ویلي دي چې د نومبر د 8 د انتخاباتو لپاره به خپل کمپاین مخته یوسي.
I pledge to be a better man tomorrow and will never ever let you down.
دا وای ما ژمنه کړی چې راتلونکي کې به یو بهتره سړی اوسم او هیڅ کله به تاسو شرمنده نکړم. که صادق اوسو مونږ په یو واقعي نړۍ کې اوسو. دا پرته لدی چې له اوسنیو سختیو او ستونزو څخه د فکرونو د لری کولو او مخشوشولو هڅه ده، بل هیڅ هم نه دی. مونږ خپل دند له لاسه ورکو. د اتو کلونو په خوا په نسبت کم تر خوندي او واشنگتن په کامله توګه مات دی.
د هغه رقیب میرمن کلینټن د هغه څرګندونې وحشتناکې بللې دي. د ګرجستان پر پارلماني انتخاباتو نړیوال څارونکو ماموریت وایي د شنبې د ورځې انتخابات ښه تنظیم د شفافیت اساسي اصول پکې په مجموعي ډول مراعات شوي او د سیالۍ په فضا کې ترسره شوي دي. دغو څارونکو په هغه لومړني بیان کې چې نن یې خپور کړی دغه راز ویلي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر فضا د غیر قانوني کمپاینونو او د تاوتریخوالي ځینو پیښو په اړه ادعاو سیوری غوړولی و. د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې د ګرجستان واکمن ګوند تر ټولو مخکې دی. اپوزیسیون په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه لګولي دي. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وویل په سلو کې څه باندې 22 شمېرل شوو رایو له نتیجې معلومیږي چې د ګرجستان خوب په نوم ګوند په سلو کې نږدې 50 رایې ګټلې دي. ورپسې د اپوزیسیون د متحد ملي غورځنګ ګوند چې په دوهم قطار کې راغلی څه باندې 6% رایې خپلې کړې دي. نور ګوندونه نه دي توانېدلي چې د رایو فیصدي ټاکلي حد یعنې 50 ته ورسیږي. د پرونیو انتخاباتو په نتیجه کې به د دې هیواد 150 کسیزې ولسي جرګې د 10 څوکیو لپاره کسان غوره کیږي. د 30 نورو څوکیو لپاره مخکې په ځانګړو انتخاباتو کې کسان غوره شوي وو. او هغه نوی خبره شوی تصویرونه چې د ساتلایت لخوا اخیستل شوی ښیي چې شمالي کوریا د لری واټن وشتون کې توغندي د ازمویل لپاره تیاری نیسي. په دغو تصویرونو کې چې نن خبره شوی داسې ښکاري چې شمالي کوریا د سوهای د ساتلایت د توغولو په سیمه کې فعالیتونه لکه د سون مواد ودانۍ ته نږدې د موټرو د حرکت او د توغندیو د توغولو له دستګاه سره فعالیتونه زیات کړي دي. په جنوبي کوریا کې د چارو کارپوهانو اندېښنه څرګنده کړې چې پیونګ یانګ په پام کې لري د اکتوبر 11 د واکمن کارګر ګوند تاسیس د ورځې د لمانځلو په پلمه خپله ځواکمنتیا وښیي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت وروستي مهم خبرونه. اوس هم پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته چې مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سنتي ګریډ په کچه اټکل شوې. نن به په اکثرن لوی ښارونو کې به آسمان صافي. په کابل کې به آسمان صافي د تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 9. په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 26 او ټیټه 10. په کندهار کې د تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 11. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 8. په بامیان کې د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه -2. په مزار شریف کې د تودوخه لوړه درجه ویشت او ټیټه شپارس، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 1.1 او ټیټه شل، په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفی 15، او په ګردیز کې به هم اسمان صاف دی، تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه شپږ.
وخت په کابل کې 4 بجې او 10 دقیقې شوې. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ: د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او پلاوی به ډیر ژر د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر وکړي.
حزب اسلامی افغانستان کماکان به روابط دیپلماتی خود در راستای حمایت از منافع ملی کشور و آوردن صلح و همچنان که با نیروهای داخلی در تماس صحبت است با خارجی ها هم است.
امریکا تا د حزب اسلامی د سفر د پلاوی د سفر موضوع مو له یو سیاسي کارپوه سره هم څېړلې ده. د هلمند په مرکز لخرګاه کې پر امنیتي کمربند د جګړو شدت خلک نارامه کړي دي. د خبرونې په لړ کې د کندوز له وروستي حاله مو هم خبرو، نو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مرکچی پلاوی وای ډیر ژر به دغه حزب یو پلاوی د امریکا متحد ویلتونو ته سفر وکړي. دغه پلاوی مشر کریم امین د یک شمې پوره ازادي رادیو ته ویل دغه څلور کسیز پلاوی د سفر هدف له امریکایي چارواکو سره د هیواد د ملي ګټو او د سولې د مسایلو په اړه خبرې کول دي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی بل غړی وای چې دغه حزب یو بل پلاوی به یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه ولري. د افغانستان د سولې علي شورا وای چې امریکا ته د حزب اسلامي د پلاوی سفر دغه ګوند په غړو باندې د بندیزونو له لرې کېدو سره اړیکه نه لري. نور حال د رحمت الله افغان پر راپور کې.
وروسته له هغې چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک سو، دغه ګوند هڅه کوي چې اوس په ظاهري ډول له نړۍ په ځانګړې توګه امریکا سره خپلې سیاسي اړیکې بیا جوړې کړي. د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر کریم امین د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ټاکل شوی د حزب اسلامي یو څلور کسیز پلاوی د امریکا متحده ایالاتو ته سفر وکړي. که څه هم ښاغلی امین د حزب اسلامي د پلاوی د سفر هدف د هیواد ملي ګټې او سولې پورې اړوند مسائل بولي، خو په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل.
د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر مقصد هغه بحث و چې څو ورځې وړاندې مطرح سوی، خو به له وخته وړاندې وي چې په دې اړه نظر ولرو. البته حزب اسلامي به د پخوا په څیر د هیواد د ملي ګټو او د سولې د راتګ په اړه لکه چې بهرنۍ ځواکونو سره په تماس کې و، له بهرنیانو سره هم په اړیکه کې وي.
کریم امین وایي حزب اسلامي د هیواد ملي ګټو او د سولې د ټینګښت لپاره چمتو دی چې له نورو هیوادونو او نړۍ سره ډیپلوماټیکې اړیکې ټینګې کړي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی بلغړی عتیق الله صافی وایي امریکا ته د حزب اسلامي د څلور کسیز پلاوی مشري به ډاکټر غیرت بهیر کوي. ښاغلی صافی ټینګار کوي وروسته له هغې چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک سو، د نړۍ هیوادونو حزب اسلامي سره د اړیکو ټینګولو ته لیوالتیا وښوده. د هغه په وینا دا ډول سفرونه به نورو هیوادونو ته هم دوام پیدا کړي. نږدې لس ورځې وړاندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک سو، افغان حکومت ژمنه کړې د ملګرو ملتونو او امریکا له تور لید څخه به د حزب اسلامي د غړو نمونه لري او بندیزونه به پرې ختموي. خو د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون وایي امریکا ته د حزب اسلامي د پلاوی د سفر هدف د بندیزونو له لرې کېدو سره اړیکه نه لري.
دا چې د حزب اسلامي پلاوی امریکا ته ځي د سولې له توافق لیک سره اړیکې نه لري. که سفر لري ممکن دوی پوری اړه ولري. د بندیزونو د لرې کېدو موضوع د حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري.
لبل پلاوه د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې امریکا ته د حزب اسلامي د پلاوی سفر کولای سي له نورې نړۍ سره د دغه ګوند اړیکې پیاوړې او د سولې بهیر ګړندی کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې متي الله خروټی وایي د حزب اسلامي او امریکایي چارواکو مخامخ خبرې د دواړو لورو ترمنځ باور نور هم زیاتوي.
قدر من اوریدونکو و موریدل چې د حزب اسلامي یو پلاوی به ډیر ژر د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر وکړي. په همدې اړه مې د سیاسي چارو له افغان کارپو انتظار خادم سره لنډه مرکه وکړه او په سر کې متریو پوښتل چې په اوس کې امریکا ته د حزب اسلامي د دغه پلاوی سفر څه پیغام لري.
فکر کوم چې لاوس هم په امریکا کې بعضې اړخونه شته دي، یا د مدنیت او د انساني حقوقو بعضې پلویان شته دي، یا هغه کسان شته چې پالیسۍ نه جوړوي د افغانستان او د سیمې په اړه باندې. هلته داسې خلک شته چې لاوس هم د حزب اسلامي پر فکر باندې، د هغوی په عقیده باندې او په راتلونکي باندې شک درلی شي. نو کله چې حزب اسلامي په دغسې حساس شرایطو کې امریکا ته ځي او هلته خپل نظر تبدیدوي، فکر کوم چې دا په خپل ذات کې نیک قدم دی او د تلپاتې سولې دپاره چې د حزب اسلامي او د افغانستان دولت ترمنځ به کېږي دغه تضمین کولی.
خادم صاحب، تاسو اشاره وکړه چې په امریکا کې لا هم ځینې کړۍ شته چې هغه د حزب اسلامي رقم افکار یا کوم برنامه چې دوی لري په یو نه ورسره مخالفت لري، او څه فکر کوي چې د دغه حیات په ورتګ به څومره وشي کړی دوی هلته عامه ذهنیت او یا هغه کوم ذهنیت چې په دې برخه کې موجود داغې ته مثبت لوري ته تغییر ورکړي؟
د 2000 کال حزب اسلامی د 2014 کال د حزب اسلامی سره فرق کوي. دا په دې معنی باندې چې هغه جامد افکار چې دوی په ذهن کې لرل، اوس دوی پوهیږي حزب اسلامی ستاسو په دې باندې پوهیږي چې په ګلوبلایزیشن کې او هغه افغانستان کې چې نړیوال سونو په کې 14 کال دخیل ده، او دوی هم دا دي هم په سیاست کې هم په نظام کې هم په اقتصاد کې خپل نفس لوبول شي، دوی مجبور دي چې انعطاف وکړي. مګر دغه انعطاف باید د اصولو سره سم وي، هغه انعطاف چې هغه افراطي یا هغه انعطاف چې د تفریح په حالت کې کوم چې دوی هم خپلو حزبیانو ته یا خپلو پلویانو ته جوابوي دي. نو کله چې د حزب اسلامي د سیاست د دریز مسله مطرح کیږي، دوی مجبور دي چې د امریکا سره تفاهم ته ورسیږي. نو دا په خپل ذات کې اصلا د انعطاف پذیرۍ د انداز وړاندې کول دي، یا هغه هوکړه ده چې د دواړو طرفونو ترمنځ رامنځته کیږي.
خادم صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه کلنډه ته ځواب راکړئ چې په دغسې اساسو شرایطو کې، یعنی چې په دې وروستیو کې امنیتي وضعیت تم په افغانستان کې دومره خنه ده، دغه د پلاوی تک امریکا ته او بل اخره پټوله کې د پروسې د سولې په پروسې څومره غیزمن ګام د بللی شو؟
ګورې، صلح دوه طرفونه لري. یو دا چې عملی صلح ده چې د خلکو ترمنځ کېږي، بل د سایکالوجي یا د روان صلح ده چې د خلکو په ذهنونو کې د صلح د انګیزه ایجاد کېږي. کله که تاسو صلح په ذهنونو کې ایجاد نه کړئ، یو لژبرو شروع نه کړئ، یو اساس شروع نه کړئ، هغه داسې یو تعمیر ته ورته چې په منستشو بیا اساس ستنو باندې ولاړی چې هر وخت چپسیدلو خطر سره مواجه. تاسو که په ټول دنیا کې وګورئ، تقریبا 50 سلنه د صلح معاملې په لسو کلونو کې د منځه تلل دي. علت دا و چې دغه صلح لا په اسانو کې نهادي نه شوی نه وي. نو زه فکر کوم چې وخت لا پاتې دی، دواړه اړخونه باید هڅه وکړي، تلاش وکړي چې اعتماد سازي وکړي، هیرول وکړي، بخل وکړي، انعطاف وکړي، اعتدال وکړي. او دغه اخکاره پرنسيب دي، دا ډېر واضح او ساده پرنسيب دي چې ټول خلکونه باید عملي کړي ترڅو په افغانستان کې صلح رامنځته شي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا متحده ایالاتونو ته د حزب اسلامي د پلاوی د سفر په اړه له سیاسي کارپو انتظار خادم سره لنډه مرکه تغوکوي.
ازادي رادیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس هم راګرځو په هیواد کې امنیتی موضوعاتو ته. د لخکرګا پر امنیتی کمربند جګړو شدت خلک نارامه کړي دي. د لخکرګا اوسیدونکي چې څو پر لپسې شپې د توپونو او هوانونو د لویو لویو ډزو له امله په نارامیو کې تیروي، د حکومت څخه د امنیت غوښتنه کوي. دولتي مسؤلین وایي د جګړې د مهارېدو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. نورحال له سیمې څخه د الیاس دای په ریپورت کې.
د شار لزړه هر شبه د ډي سي توپ فیرونه او په شمال او لویدیس کې پر امنیتي کمربند د راکټونو او سپوکو وسلو پریمانه ډزي دومره نږدې دي چې د شار زړه رېږدوي او د لشکرګاه د اوسیدونکو خوب او آرامې وړی دی.
مانو عبدالباری دی. طالبان خو نه راشوه سوي دي. بشرام انتقای هم نیولی ده. سپینه کوټې په غلیه ګرد ورسره نیولی دي. ماښام داسې نه آرامه شپه وه چې بې خیاله نه شپه وه. مخلوق ګرد په عذاب دي. بېچارهګان دغه په عذاب
د روزګان او کندوز وروسته کله چې جګړې په خورا سرعت ښارونو ته ننوتلې، ورسره جوخت لشکرګاه تر پولو د دغه جګړو د رسېدو زور د مرکزي حکومت مسؤلینو پام راخپل کړ. د لشکرګاه پر اطرافو د پیل شوې جګړې د دغه شدت د مهار په خاطر مرکزی حکومت په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازی عبدالجبار کارمان د اپراتیفي ګروپ د مشر په توګه راولېږي. کارمان خلکو ټول افغان ځواکونه به عملیات پیل کوي، جګړه به له ښاره لرې کیږي او نور به د ښار خلک د وهم او ترس څخه وځي.
موجوده وضعیت په سل کې سل درته کنټرول ورسو، تاسې اطمینان ولرئ چې موجوده پیلي په اصطلاح باندې زموږ نظامي او دا سیاسي حالت چې په هلمند کې حاکم دی دا به حفظ وي، دا به د پسله تحکیم سو، د دې د تحکیم تاسو ته اطمینان درکوم.
د کارمان تر اتک یو شپه وروسته کله چې جنگ نور هم په شدت بشران او نور ګڼمیشتو سیمو ته وغځېدی، د شنبه په ورځ د دفاع د وزیر او د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي مرستیال تر څنګ په افغانستان کې د نټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال نیکولسن د دې مخ په پراخ کېدونکې جګړې د جاج اخیستلو لپاره هلمند ته مجبور کړل. دوی په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د هلمند جګړه سخته اوږده خو ګټونکې وبلله. د دفاع وزیر ستر جنرال عبدالله حبیبي وویل جګړه په هلمند، فراه، روزګان او کندوز کې اوږده سوه.
دښمن نه تنها د هلمند په ولایت کې بلکې په څلور پنځه جبهو کې بیرحمانه جنگ شروع کړی دی.
کچوم د لشکرګاه په دوهمې او درېمې امنیتي اوزو کې د تازه پیل سوي جګړې د شدت لامل حکومتي مسولین ارسول چې د مرجع او نادلي ولسوالۍ د لویو لارو د امنیتي پوستو د سرتیرو ترڅنګ په خانشین او نوي ولسوالۍ کې میشت وکونه راوباسي او لشکرګاه ته چیرمه پروت امنیتي کمربند تکویه کړی. اما د دې کار سرجخت پر لشکرګاه بریدونو نور هم زور واخیستی او دا ځلې د توقع خلاف جګړې په شکو پورې محدودې نه سوې او په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې په پرله پسې ډول دوام وکړ.
قدر منوریدونکو، تاسو په هلمند کې د امنیتي وضعیت په باب د الیاس دای ریپورت تغوګی او سم ورزو فراته د فرا ولایت مرکز ته جګړه نږدې شوی خو امنیتي چارواکي وایي چې وضعیت د دوی تر کنټرول لاندې دی. نور حال لسیم څخه د احمد شاه فطرت پراپور کې
د جګړې لمړی کرښه د نو بهار او راج کلی کل نا کل خود د انسان غړونه هم د ټکان د ژغ څخه کار نشي او نور هیڅ نشي اوریدلی. دلته د افغان ځواکونو سره یو ځای راغلو تر څو یو رپورټ جوړ کړو. که څه هم درجه او نوبهار سیمه راته مخکې ډېره اشنا وه، خو دا ځل چې ورغلم ټول د ښکلو باغونو جګ دیوالونه یې د مرمیو او توپونو له امله د غلبیل په شان سوري سوري شوي وه او فکر دې کوی چې بله سیمه ده. په همدې علت د لارې په اردو کې مو یوه لاره هم ورکه کړه. دلته چې موږ موقعیت لرو دراج او گناهکان کلی دی چې د فراه د ښار په 12 کیلومتری کې پراته او د جګړې لومړی کرښه ده. خو د جګړې اصلي مرکز دا نه دی بلکې د نوبهار کلی دی. د نوبهار کلی ته د لرې ګورو چې جګړه پکې په سخت روانه ده. نور نوبهار کلی بهار پاته نه دی او د جګړې تور دودونه یې ټول ګلان او سیمه خزان خزان کړې ده. د لرې کل کله الوتکې هم وینو چې د نوبهار د کلی پر بېلابېلو سیمو چې دولت او سوال مخالفان پکې شتون لري توپونه هم وروي. کلیوی خواه ده نوبهار کلی ده لوی وسلو استعمال ویجار کرده، خلبلی خواه دولت وستوال مخالفان هم ده کلی پا کورونو او باغونو که زایی نه نیولی ده. پس همی که امنیتی چارواکی وای چه عملیات پا چتکی سر روان ده. خونن چه ده عملیات سلرم اورز ده بیا هم جگره سخت ده. ده فرا ولایت امنی خونن توریالی عبدیانی ده جگره تازه حال را کوی.
من سار عملیات پیل سوی ده، چه ده عملیات پی ترس که ول از کسان مخالفین و جلسوی دی، حتی کسانی تپیان دی، دری سراچه موتری دی منزی تیلی، دو داشکی دی منزی تیلی دی، و چون سیکلانی دی منزی تیلی دی، عملیات پی دیر چطک کهی، تصفیه کهی.
لبل خو دولت د وسوال مخالفان ویان قری یوسف احمدی بیا ادعا کوي چې دوی په دغه جګړې کې تر شل زیات عسكر وژلي، خو افغان هم ته چارواکي بیا دا خبره نه مني. د جګړې په بل سر کې د دارآباد په کلي کې بیا د سیمې خلک د امنیتي چارواکو سره یوځای شوي دي او وایي چې د فراه ولایت څخه دفاع ته چمتو دي. دلته څو کسانو چې وسلې په لاس کې وي زموږ سره په خبرو کې داسې وویل:
ناموس خود از ناموس خود دفاع مینم، از خاک خود دفاع مینم. ایجه د دارآباد نه بیز دولتی نه ایجه پوستی دولت است صاحب محترم، هیچ چیز نیست، ولی ما هیچ کس دیگر اجازه نمیدیم.
و یه دونه نرمه برای شما میدیم که از این مسیر طرف شهر کسی اومدم نمیتونه، مگر اینکه کلی ما قطع شد.
د یادونې وړ ده چې د فراه ولایت په نوبهار سیمه کې څلور ورځې مخکې جګړه پیل شوې خو تر اوسه جریان لري. دغه سیمه چې د فراه ولایت د مرکز او پشور ولسوالۍ په منځ کې پرته ده یوه استراتیژیکه سیمه بلل کیږي، نو ځکه په دغه سیمه کې جګړې د فراه ښاریان هم اندېښمن کړي او ژر تر ژره دغه جګړې د مهار غوښتنه کوي.
اوس هم ورزو کندوز ته د نوې کرخې په نوم سازمان د کندوز په نامنیو کې د دغه ولایت والی او امنیتي مسولین ښکیل ګڼي او د دوی د لرې کېدو غوښتنه کوي. د دغه سازمان غړو د یک شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د امنیتي مسولینو د بې غورۍ له کبله دغه ولایت د نامنۍ له ګواښ او انساني ناورین سره مخ دی. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په رپورټ کې اوري.
په کندوز کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې په پراخېدو سره د نوي کرخې په نوم سازمان د حکومت پر مشرانو انتقاد کوي چې د یادو ناامنیو په وړاندې بې غوري کوي. دوی همدارنګه د کندوز په ناامنیو کې د دغه ولایت والی او امنیتي مسولین ښکیل ګڼي او د دوی د لرې کېدو او مجازاتو غوښتنه کوي. د نوي کرخې په نوم دغه سازمان د یکشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره وویل چې حکومت باید د کندوز د دغه پیښې لپاره د حقیقت موندنې کمیسون جوړ کړي. د دغه کمیسون یو غړي محمد حقیار مبشر د غونډې د پریکړه لیک په یو برخه کې داسې وویل:
حکومت مرکزی به مردم و خانواده های قربانیان را
مرکزی حکومت باید د کندوز د خونړۍ پیښې د قربانیانو کورنۍ ته ځواب وویني کبي او یو به طرفه حقیقت موندونکو کمیسون وټاکي تر څو دغه پیښې ریښه پیدا او د کندوز هغه بې کفایت او سهلنکار مسولین لکه د کندوز والی او امنیتي مسولین د قانون منګولو ته وسپاري.
کندوز ته د ناامنیو د لاملونو د سیړلو په هدف د حقیقت موندونکي کمیسون د لیږلو خبره په داسې حال کې کیږي چې تیر کال هم ورته یو کمیسون د کندوز ښار د سقوط او ناامنیو د سیړلو لپاره جوړ شوی و چې خپلې موندنې حکومت ته وسپارلې. له بلې خوا په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي په کندوز ښار کې د اوومې ورځې لپاره هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. همدارنګه د کندوز د عامې روغتیا رئیس وایي دغه ښار حوزوي روغتون ته له تیرو څو ورځو جګړو څخه 300 ټپیان او 3 جسدونه راوړل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان متحد ملت ګوند سیاسي مشر محمد هارون بارکزي په دغه ناسه کې وویل چې دوی داسې شواهد لري چې کندوز یوازې د یو شمېر کسانو د معاملو قرباني شوی.
کوم شواهد چې موږ لرو په داخل د قری اردو او قرارګاه او قومندانۍ د امنیت کندوز کې معامله کیږي، فساد شتون لري.
خود افغانستان دفاع وزارت بیا په امنیتي ارګانونو کې د وظیفوي غفلت خبره ردوي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دیړه ازادي رادیو ته وویل:
هغه څوک چې مسولین دي په هیڅ وخت کې په خپل پوسټ باندې، په خپل ولایت، په خپل ولسوالۍ باندې معامله نه کوي. زمونږ لپاره دښمن دښمن دی، هغه طالب وي، القاعده وي.
خغلی وزیری همدارنګه ویل کچری ثابت شي چې په کندوز کې امنیتي مسولینو په خپلو دندو کې غفلت کړي، د قانون لمخې به ورسره چلند وشي.
قدرمن اوریدونکو، د کابل چاپ نننې ورسپانو هم د کندوز د امنیتي وضعیت او زینو نور مهم موضوعات په اړه لیکنی کړي چې زموږ همکار رحمت الله افغان ورته لنډه کتنه کړې ده.
کابل چاپ نننې ورسپانو د بلابلو مسایلو ترڅنګ د کندوز د جګړې او د پاکستانی سناتور د ورستیو څرګندونو په اړه لیکنی او تبصری کړي دي. ملي ارمان ورسپانې په خپل سره مقاله کې پوښتنه کړې ولې حکومت په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د جنایتونو ننداره کوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د کندوز په شپږ ورځنۍ جګړه کې ډیری تلفات ملکیانو ته اوښتي چې د ملکي ټپیانو شمیر سلګونو تنو ته رسیږي. اصلاح ورسپانې په خپل سره مقاله کې لیکلي د وسلوالو طالبانو وروستي تحرکات به کوم ځای ونه نیسي. وړاندې په سره مقاله کې راغلي افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفانو د حملو د ماتولو لپاره لاله وړاندې امنیتي تدابیر نیولي دي. دنیا ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي په کندوز کې د جګړې برخلیک تر اوسه هم نامعلوم دی. بلخوا کابل چاپ نور ورسپانو بیا د پاکستانی سناتور مشاهد حسین د وروستیو څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. تازه د کشمیر په مسله کې د پاکستان د صدر اعظم خاص استازي مشاهد حسین په امریکا کې یو انسټیټیوټ ته ویلي دي چې په کابل کې سولې ته د رسیدو لارې په کشمیر پورې اتړلې ده. دنیا ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي د کابل سولې د کشمیر له مسلې سره هیڅ ارتباط نه لري. د سر مقاله لیکوال وړاندیز کوي په کار د چې افغانان د پاکستان او امریکا د ګټو لپاره ونه وژل سي او افغانان د کشمیر جګړه په افغانستان کې ونه کړي. د سر مقاله لیکوال په نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو، یو شمیر بشر دوستانه سازمانونو غا کوي چې په افغانستان کې د پاکستان د روانې جګړې پر ضد د افغانستان لاسنیوی وکړي. د سرنوشت ورځپاڼې د سر مقالې نواندی په افغانستان کې د کشمیر جګړه وړاندې په سر مقاله کې راغلي د پاکستانی سناتور وروستۍ څرګندونې او خبرې افغانانو ته روښانه پیغام پیغام لري او هغه دا چې جګړه د نورو د ګټو لپاره ده. د سرمقالې لیکوال په وسلوالو مخالف ډلو غږ کوي چې د کشمیر جګړه په افغانستان کې مخې ته یو نسی، ټول افغانان یو بل ته د ورورۍ لاسونه ورکړي، جګړې ته نه ووایي او د سولې او جوړجاړي لاره خپله کړي.
قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 12.9 او د اف ام 3.5 څپو باندې په شفافه توګه اوریدلای شي. او که غواړئ چې زموږ تازه خبرونه او نور مطالب په فیسبوک کې هم تعقیب کړئ، زموږ د فیسبوک آدرس ته ازادي راډیو او همدارنګه په ویب پاڼه کې هم موږ تعقیب اولای شئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس ته ازادي راډیو ټکی ورک. په افغانستان کې 4:30 کېدونکې دي. وار ورکوم نوریاس نوري ته چې لنډ خبرونه تر واوروي.
د افغانستان مشرانو جرګې د یو پاکستانی سناتور او د کشمیر په چارو کې د دې هیواد د صدر اعظم د استازي پر څرګندونو تند غبرګون وښود. د مشرانو جرګې رئیس او غړو نن په عمومي غونډه کې وویل چې د افغانستان او کشمیر مسایل یو بل سره بیل دي او د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې د افغانستان په چارو کې د اسلام آباد ښکاره مداخله ښیي. په فاریاب کې 50 امنیتي سرتیری د طالبانو تر 15 ورځنۍ محاصرې وروسته وژغورل شول. د فاریاب امنیه قمندان عبدالنبی الهام نن خبرلان ته وویل چې دغه پولیس په غورماچ ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا محاصره شوي و چې د ژغورنې په عملیاتو کې و وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د کندوز ښار اوسیدونکي له حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو غواړي چې دغه ښار ته د بشري مرستو د رسېدو په هدف اور بند وکړي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي په کندوز ښار کې د اومې پرلپسې ورځې لپاره جګړه روانه ده چې له امله یې خلک د خوراکي موادو او اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د امریکا متحدو ایالتونو تیری کوونکي ګامونه اخیستي چې د روسیې ملي امنیت ګواښي. په یمن کې د یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف وایي د دې هیواد په پلازمینه صنعا کې د خونړي هوایي برید په اړه به څېړنه پیل کړي. ملګرو ملتونو ویلي د شنبې د ورځې په برید کې له 140 زیات کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره دواړه کاندیدان نن دوهمې مناظرې لپاره تیاری نیسي. د ګورجستان پر پارلماني انتخاباتو نړیوال څارونکي ماموریت وایي د شنبې د ورځې انتخابات ښه تنظیم، د شفافیت اساسي اصول پکې په مجموعي ډول مراعات شوي او د سیالۍ په فضا کې ترسره شوي دي. او هغه نوي خپاره شوي تصویرونه چې د سټلایټ لخوا اخیستل شوي ښیي چې شمالي کوریا د لرې واټن ویشتونکي توغندي د ازمویلو لپاره تیاری نیسي.
له نوریاس نوری مننه کوم چې لنډ خبرونه در واورول. لنډ سپورتي خبرونو ته مرزي احمد زئی کتنه کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د مختلطو رزمي هنرونو اتل احمد ولی هوتک خپل روسی سیال کازا چنوکو ته ماتي ورکړه. د تیرې شپې لوبه د هوتک لخوا د سکوهنې او ګونډې د پرلپسې ضربو په نتیجه کې په ناک اوټ سره پای ته ورسېده. تر احمد ولی هوتک دوه شپې مخکې یو بل افغان لوبغاړي باز محمد مبارز هم خپل روسی سیال ته ماتي ورکړه. د احمد ولی هوتک او کازا چنوکو ترمنځ دا لوبه د فایټ نایټ سازمان لخوا په ماسکو کې وشوه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د ماليزیا د فوټبال ټیم سره د دوستانه لوبې د ترسره کولو لپاره تیاری نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرسل یوسف کارګر نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د دوستانه لوبې هدف دا دی سو د آسیا هیوادونو جمعچلۍ ته لار پیدا کړي.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له لوبې مخکې په ماليزیا کې خپل تمرین پیل کړی او د سه شنبه په ورځ د ماليزیا په کوالالمپور ښار کې لوبه پیلېږي.
د ښاغلي کارګر د معلوماتو له مخې د افغانستان او ماليزیا د فوټبال د ټیمونو ترمنځ دغه دوستانه لوبه د افغانستان پر وخت د ماښام 5:30 بجې پیلېږي او ټاکل شوی چې په پروان ولایت کې د والیبال منتخب ټیم ته د غوره سیرو د معرفي کولو په خاطر سیالي ترسره شي. د پروان ولایت د اولمپیک امر سید حسام مدین نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې ډیر ښه لوبغاړي موجود دي او باید د ولایتي سیالۍ د ترسره کولو په هدف منتخب ټیم ته غوره شي. نوموړی وایي چې دغه سیالۍ چې په رواني اونۍ کې پیلېږي 40 ورځې به دوام وکړي. د خبرونو پای
اوس هم راځو پاتې راپورونو ته. د افغانستان د عدلي وزارت وایي د بشري حقونو نړیوال سازمان د سپارښتنو په اساس په افغانستان کې تر یوې کچې بشري حقونه پلي شوي او نورې د پلي کېدو په حال کې دي. د عدلي وزارت د مسؤلینو په وینا دوی په تېر یوه لسیزه کې د بشر نړیوال سازمان څخه 401 سپارښتنې ترلاسه کړې چې لږ اندازه یې پلي شوي دي. په دې اړه محمد واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د عدلي وزارت او په افغانستان کې د بشري حقونو څخه د ملاتړ اداره وایي چې تر اوسه د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوال سازمان لخوا له ترلاسه شویو 401 سپارښتنو څخه یوازې 20 سلنه په افغانستان کې پلي شوي دي. د یادو ادارو د مسؤلینو په وینا له دغو سپارښتنو څخه 50 سلنه د پلي کېدو په حال کې دي او 29 سلنه نور یې نه دي پلي شوي. د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال ذبیح الله هاشمی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د یو خبری کانفرنس پر مهال وویل په افغانستان کې د بشري حقونو د سپارښتنو د پلي کېدو کچه ډیره ټیټه ده او که چیرې دغه سپارښتنې په سمه توګه پلي نه شي نو د نړیوالې ټولنې په وړاندې به د افغانستان حیثیت تر پوښتنې لاندې راشي.
په ټوله کې 401 سپارښتنې دي چې له بده مرغه د سپارښتنو د پلي کېدو سطحه ډیره ټیټه ده چې دا د افغانستان لپاره د خطر زنګ دی. مختلفې دولتي او نور ادارې باید دغه سپارښتنې پلي کړي. که چیرته په پلي کولو یې موږ پاتې راشو نو دا د افغانستان د حیثیت لپاره ډیره بده ده.
د افغانستان د عدلي وزارت او له بشري حقونو څخه د ملاتړ د ادارې د راپور له مخې دغه سپارښتنې د قوانینو اصلاح، د اداري فساد، د کار حق او د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي، د ماشومانو د ناوړه وضعیت، د نشه یي توکو زورونې او د ملکیانو د مرګوبل په وړاندې د مبارزې په برخو کې دي. د افغانستان د عدلي وزارت چارواکي وایي دوی دغه سپارښتنې له ټولو ادارو سره شریکې کړې او د پلي کېدو غوښتنه یې کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه سپارښتنو په پلي کېدو ټینګار وکړ او ویل چې دغه سپارښتنې باید په وخت سره پلي شي او راپور هم اړوندو ادارو ته واستول شي.
د دغه سپارښتنو په برخه کې باید نور کار هم وشي او جدي ونیول شي او دغه سپارښتنې باید په وخت او موقع سره باید پلي شي او د اجراتو په برخه کې مربوطه کمیټو ته معلومات وړاندې کړي.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې افغانستان د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې په ملي او نړیواله کچه لکلک انتقاد سره مخ دی. افغانستان تر اوسه د بشري حقونو په برخه کې د وو نړیوالو کنوانسیونونو غړیتوب لري او اړ ده چې په هیواد کې د بشري حقونو د پلي کېدو او وضعیت په اړه د بشري حقونو څارونکو بنسټونو ته راپور ورکړي. محمد واصل وصال، د ازادۍ رادیو، کابل.
ازادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع په داسې حال کې چې د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندیدان ډونالد ترامپ او هیلاری کلنټن دویمې مخامخې مناظرې ته چمتووالی نیسي. وټولو جمهوریت غوښتونکو ویلي چې نور د ښاغلي ترامپ ملاتړ نه کوي. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله نور جزئیات وړاندې کوي. قدرمن اوریدونکو، د همدې راپور په خبرېدو زمونږ د نننې خبرونې هغه برخه چې خبرونو راپورونو ته مو ځانګړې کړې و پای ته رسیږي او تاسو کولی شئ له دې وروسته د ورکوشو عزیزانو خبرونه واورئ.
د امریکا د ولسمشري انتخاباتو د دواړو کاندیدانو ترمنځ دغه مناظره به د افغانستان پر وخت د دوشنبې د سهار پر 6:30 بجو په داسې حال کې وسی چې د جمهوریت غوښتونکو ګوند ځینو وتلو تیرو وروسته له هغې د ډونالډ ټرمپ له ملاتړ لاس واخیست چې په یوه مخکنی ویډیو کې د ښاغلي ټرمپ ځینې پارونکي خبرې د جمعې په ورځ خپرې شوې. په دې ویډیو کې چې په 2015 میلادي کال کې ثبت شوې، ډونالډ ټرمپ د ښځو په اړه سپک الفاظ کارولي او پر خپل دې چلند یې چې شایي جنسي تیری وګڼل سي ویاړي. جمهوریت غوښتونکو سناتورانو، د استازو جرګې غړو، والیانو او نورو وتلو سیاستوالو له ښاغلي ټرمپ څخه غوښتنه کړې چې له انتخاباتي مبارزو لاس واخلي. خو سیالي کاندید هیلاري کلنټن د ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې ټکن ورکوونکي او بیرونکي ګڼلې دي. د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندید ډونالډ ټرمپ د خپلو مخکنیو څرګندونو له کبله په یوه تازه ویډیویي پیغام کې بخښنه غوښتې ده.
I've never said I'm a perfect person.
ما هیڅ کله نه دی ویلی چې زه مناسب سړی یم، نه مې هڅه کړې داسې څوک واوسم چې نه یم. ما ځینې شیان ویلي او کړي چې ورباندې پښیمانه یم. هغه ویډیو چې څه باندې لس کاله مخکې ثبت شوې وه، پکې راغلي خبرې یو دغسې مورد دی. هر څوک چې ما پیژني پوهیږي چې دغه خبرې زما شخصیت نه څرګندوي. ما دا خبرې کړي، زه په غلطه وم او بخښنه غواړم. خو ښاغلی ترامپ ویلي چې د نومبر د اتمې د انتخاباتو لپاره به خپلې انتخاباتي مبارزې ته ادامه ورکوي. ښاغلی ترامپ په دې تازه ویډیوي پیغام کې د خپلې سیالې کاندیدې هیلری کلینټن پر خاوند بل کلینټن هم چې پخوا د امریکا ولسمشر وو انتقاد وکړ او ویې ویل بل کلینټن هم په حقیقت کې له ښځو ناوړه ګټه اخیستې، پر هغوی تیری کړی او رسوا کړی دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنه په دې اله چې تر دې د مرو جوړ خوخاو برلی وسید د بیام نتا سی ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. گرانو دوستانو که تاسو خپل ورکشوی عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوی عزیزان لټوي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې ورکشوی عزیزان پیدا شوي دي چې اوریدونکو د دوی پاکله ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغامونه را لېږلي دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه هم شته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوی عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږه کلا ازادي رادیو څخوري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او دغه پروگرام حالتا لسارا واوری. ده مونگ پتا دا www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. گرانو دوستانو که تاسم خپل ورکشوی عزیزان لطوی کولشی چه ازادی رادیو تا تلیفون وکده، ده ازادی رادیو پا اوتومات ماشین که خپل تلیفونی پیغامونه پریگده، لیکونه ایمیلونه را واسطوی او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. کله چې خپل ورکشوی عزیز لټوي او ازادي رادیو ته تلیفون کوي، لطفا خپل دغه تلیفوني پیغامونه لاندې ووایي. په خپل تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې تاسو ورکشوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. گرانو دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې ازادي رادیو تر رسیدلې دي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اول باغ یو تلیفوني پیغام راوخلو چې یو ورور په نامه د دولت ملتیار له کندهار را لېږلی دی. دی د خپلې کورنۍ په اړه معلومات نه لري او وایي چې د دې کورنۍ له دننه ورکه شوې ده. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بله السلام علیکم، زه دولت ملچار د کندهار د پنځوي دولسوالي سره سره د تلیفون په لینم اله ده چې ما سلامونه نیکیلی ومني. زه د کرزي حاول کالو دوم کالو دریم کالو کډو بارو انو زره وتلی یم، کوچنی یم، هغه وخت کې مړ په شای پراتو انو زه د کوره وتلی یم، کوچنی یم، زه ورکسوی یم. هر څوک چې زما په حق را معلومات لري زما سره چې په دغه شمېره زنګ ووهي. زما تلیفون شمېره ده 0 1 1 0 5 2 1 1. زما څخه خپل قریبان دوستان ټول ورک شي چې هر څوک زما په حق معلومات وي په دغه شنا زما سره اړیکې ټینګي. د خدای په امان، د ازادۍ د راډیو څخه مننه.
تلیفوني پیغام مو واورید. بیا هم له کندهاره یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې یو ماشوم چې 4 کلن ده پیدا کړی دی. دغه ګران ورور خپل نوم نه دی اخیستی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بله سلام علیکم، زه د کندهار ولایت د چیرې د دې خبره کوم.
د سهار ایس ایس ما سره یو کشنه لک را سره و د سلو تقریبا نه سلورو کالو دی نه خود نه چا نو مخصله سی نه توک پیجنی ما پا در بازار گرزوی دی باز ما دا پیغام دی پر دغه نمبر دی ما تا جنگ ویز ده ار گور دی سیبر اویا پینزوس سلور سو اتا چا تی پینزوس ای نمبر یو زل دی سیبر اویا پینزوس سلور سو اتا
تلیفونی پیغام و واورد. بل داست تلیفونی پیغام لرو چه و گران ورور آزادی رادیو تا تلیفون کرده ده اویلی ده چه ده سلیم پا اقلا معلومات لاری اوائی چه سلیم لمایدان ورده که چه خده رازی چه داگه تلیفونی پیغام هم یوزای سر باورو.
السلام علیکم. دا آزادی رادیو طولو کارکون که و آوریدن که تا سلامان یا نفر پا نامش ده سلیم ده او ده ده مایدان ده ویلسته تقریبا د ډیر وخت کې چې پیژنم موږ به ډیر معلومات لرو نو کدي هر چا خپل کېږي یا قریبي یا دور کې هر څه کې چې د مهرباني له مخې بلان دي شماره اړي کوم چې 0034 350 3090 زمونږ نوم حکمت الله حجدان د حمل غزنی نه دا نفر چې د میدان د ولایت او محمد سلیم میمیږي د سیزوانه کای د تقریبا د 2026 کال عمر به یګر زیات یا لکتکم دا سمر به یی بس د ګروهی رواني ناروغي لري نو کدي هر چا خپل یی دوست قریبی نه مهرباني له مخې پلان دې شماره اړي کوم یا د ما په خو باندې پیغام پیښه او یو نفر هغه کوڅه کې ما نشانه ورته ویل نو سمر دی وایي موږ نه دی کدي هر چا کیږي یا خپل نو د مهرباني له مخې پلان دې شماره اړي کوم چې پر وسو کلور تلويش 350 تلويش وسو نه یا
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 لاګل ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران دوستانو ډیر کله د تاسې داسې ټلیفوني پیغامونه هم موږ ته رسیږي چې تاسې له ازادي رادیو څخه مننه کړې ده چې د تاسې د ورکو شو عزیزانو دوستانو په پیدا کولو کې له تاسې سره مرسته کړې ده. د همدغو پیغامونو په ترڅ کې داسې یو ټلیفوني پیغام ازادي رادیو ته رسیدلی دی چې یو ګران رور له بلوچستان په نامه دی عبیدالله ارمانی موږ ته رالېږلی دی. دی په خپل پیغام کې داسې وایي:
السلام علیکم، زه د بلوچستان کوټي خانوزۍ څخه عبیدالله ارمانی پیغام ته سره کاټوم. د ازادي رادیو زنده باد، زموږ ښایسته پیغامونه نشر کړي، ډېر شکر گزار یو د ازادي رادیو سمز چې زموږ د کلو د گاونډ او د علاقو ورکه چې ځان پر پیدا کیږي. ډېر مننه کوم ازادي رادیو زنده باد. نو زه د پیغام ته سره کاټوم، زما تقریبا یو دا کال زوی دی چې د ډېر کېمه د دېش کلو څخه دی نادرکه دی. نو کورنۍ او رمور پلار په ده باندې ډېر خوابه دي، ډېر په خفه دي. نو که هر چاته معلومات دي د ګلباران په هکله باندې نو ماته دې په دا شمېره باندې زنګ ووهي. زما د تلیفون شمېره ده 03158001.
له دغه وروره مننه. د ده تلیفوني پیغام مو خپور کړ. راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
زما یو انډوال د نورجان په نامه چې د هلمند ولایت د بهرام ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نو زما څه د یوې میاشتې را په دغه ورک دی، هر شک د ده پته راکړه، په دغه شماره دې زنګ ووهي: 0 0 0 3 4 0 0. زرا غوانه جایزه ده. وسلام.
زنده خان د داوود زه د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د خروټ د سیمه اوسېدونکی. تعجب جناجان د کلی جماعت ورور وکښوې دی د تیروت په نامو. دا څو تکلیف لري، یو نیمه میاشت کېږي چې له کوره تللی دی، هېڅ سره کې نشته. که هر مسلمان ورور لیدلی وي یا ور معلوم وي په دغه شمېره ماته زنګ ووهي: 0 0 0 8 1 0 0 9 0. یو ځل بیا تکراروم: 0 0 0 8 1 0 0 9 0. یوه پښتانه شمېره ده، په هغه نمبر دې زنګ ووهي: 0 0 2 0 1 0 3 0 دیارلس نیوی یو اتیا، یو دیر در دیر، دیارلس نیوی یو اتیا.
بله السلام علیکم، زه امیر محمد یم د هلمند ولایت څخه د سرپاری کې یم. زما یو دا کار دی وختي په عمر شپاس کار دی، که هر څوک په دغه هکله معلومات لري رواج اوسي په دغه شمېرې څپه راځه شپته یو شپته یو آیا وسلام.
بله زه یې زفلا یم د فراه ولایت نه، تاسو سره اړیکه نیولې د بکوا ولسوالۍ نه. موږ یو ورک عزیز درلود د سلیمان په نامه دی، تقریبا دا دوې میاشتې کېږي چې ورک کوي دی، د بالابولک ولسوالۍ د پنجاباد د کلي اوسېدونکی دی چې لږ اقتصادي تکلیف هم لري او جګ سړی دی، سور رنګ یې دی، سپین ږیری دی. نو تقریبا دوې میاشتې کېږي چې ورک دی، موږ د ده په اړه معلومات نه لرو. نو تار مومن مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري، نو ما ته دې په دغه شمېرو باندې زنګ راووئ. سفر و شپږ پنځه دوه واره سفر ته یو یو پنځه شمار یو بله شماره ده، سفر و سفر و درې اته دوه درې و نه. نو ستاسو د ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو.
الو سلام علیکم، زه عبدالرحمن د کندهار ولایت خبره کوم د میوند ولسوالۍ څخه. زما د ماما زوی دی چې څوارلس کاله کېږي چې ورک دی، نوم یې فضل ماما دی، د اشخان اکا زوی دی، د ښایسته ګل اکا او محمد خان اکا وراره دی. هر څوک د ده په هکله معلومات لري موږ ته دې په دغه شماره سره زنګ ووایي. صفر اویا اووه شپېته اتلس څلور سوه اته اتیا. هغه سړی که په ده په هکله معلومات لري شپږ لکه نوي افغانۍ شیرینی ورکوم.
السلام علیکم، ما د ازادي راډیو کار کوم تر رنگ ولې د زما یو اخته دی چې مور اسماعیل نومې د ادریا کار کې د چروک دی، د لمند ولایت د مرجې د ورسالي د کاشجه دی، د بادشاه ما او د ما اخته دروازه پر تنزل شي ته د اواز سره کور سره کور سره چارې معلومات لري پر دغه سناره د مرجې سره اړه کوي. غونچا نومې د ورور نومې ګول دی، د بل امیر دی، د بل لا شکر اخوند د بل بچه دی، او پر دغه شمیره زمر سره دې کټینګ کې چپر و شپر و و یو چپر شپر و انځه شمیره یو پر د یو کاش جاوامه چپر و شپر و و یو چپر شپر و انځه اونچان می اسلام.
ما نوم رحمت الله دی، زه د زین الله قاضي یم. موږ څلور ورونه وو، دوه شهیدان سوي دي، یو د نادازر جوه د بیدالله په نامه دي چې ورک سوی دي، دا اووه کاله کېږي. هر مسلمان ورور ته که یا درک معلوم وي نو یا انډیوال وي نو په دې شمېره کې زموږ سره تماس ونیسي. صفر اویا اته شپېته درویشت درې دوه واره پنځه پنځه. شمېره ځل بیا وایم، صفر و صفر اته شپږ درې دوه درې پنځه پنځه. وسلام، ازادي راډیو زنده باد.
بلې السلام علیکم، زه نعلتي ته به د کندهار د میوند ولسوالۍ نه. زما د یو اکا زوی دی، د شاعر په نامه دی، چې له یوې میاشتې نه ورځ چې ورک شوی دی، تللی دی هلمند خوا ته. نو هر مسلمان ورور که په هکله معلومات لري په دغه ټلیفوني شماره کې زما سره تماس ونیسي. شیره وایم، صفر اووه صفر شپږ یو دوه درې درې بیا څلور شپږ. بس ازادي راډیو همکارانې تل ژوندي وي، خدای پامان.
تاسې د راډیو ټولو کارکوونکو ته د زړه د اخلاصه سلامونه وړاندې کوم. زه حاجي عبدالقیم اسرګزی د کندهار ولایت د سپین بولدک د بیچ بارډر سه سره په تماس کې یم. زما بچی ورک دی، دوه ویشت میاشتې کېږي، د پنځلسو کالو دی، نوم یې بارام دی، په رنګ سوربخون دی. نو هر مسلمان ورور که په افغانستان کې، که په ایران کې، که په پاکستان کې، که په هر ځای کې دا اعلان اوري، نو پر دغه شمېرو زموږ سره ټلیفون ونیسي. اوله شمېره زما ده، زه پلار یم او جاورکیم یم. صفر اویا دوه اویا دېرش یو سلو څلور دېرش، دا زما شمېره ده. بله شمېره مې د محمد زوی ده، صفر اویا دېرش نسلویش بندس و وش بته.
السلام علیکم دا د کندهار ولایت څخه سایبر سماج کې ما ورور دې په نامه د نامه تقریبا د شپږ میاشتې کېږي د کندهار ولایت په هغې سیمې څخه نادرکه شوی دی. هر مسلمان غوښته که معلومات یې زما سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي 0 50 85 110. وسلام.
السلام علیکم بابا کنه ولادت څنګه زوړی ته خبر کوم نارو رحمت الله نمي وایي کنه کې زخل کور ته نظره کړ څنګه د مات او نه ژوند راځه په هر څو ته د آرام مات کړی ما د دې په غوښته زنګ راو پر اویا او اویا اویا یو سر دوی. السلام علیکم.
ما یو ماما چې د شبا سنم رسوی دی ول ستانه چیزی د ستار نه شرفه جن دی د ورور نه شادال دی چې د خپل مهم شادال دی د ورور نه فائدہ دی او د څه یو له ستانه کې د څه د څه کار باندې ماډری په دغه شنه راځي څنګه وي چې پر وڅو او اچا وو اچا پرې سلو سفر یا شنه را تکرارون چې پر وا سفر اته وا اته وا سلو درې سفر د خپل نوم نه ځین په دې څمنه.
السلام علیکم جواب له حدیث مردم وردګ ولایت د مسکو صالح خبره کوم د موجو کلیوال ده د سامان داري د جهو د کلی د موجو کلیوال چې موجب رحمان نه دي خانباز دی د دین شته دا نه وره کړی که هر څه معلومات یا چا یې دنه سره ولا یو سره مزید دی نو څه په دې شمره باندې ځنګ وایي چې پراته یا چې دې سپینته مش وسته واسنه راځي.
زه د هلمن ولایت استجاب څخه خبرې کوم. ما یو ورور دی خدایرام دی شپږ کاله کې سورت دي چاته معلومات دي ما ته پر دا لمبه شماره باندې معلومات ده چې پر اووه سوه اووه دېرش پنځه پنځوس اووه څلوېښت پر دا لمبر د ازادي راډیو څخه ډېره مننه زموږ پیغامونه.
او السلام علیکم زال ستاره کندارو لاسته سره په خماس کې مورول د اولاد په نامه د 15 کال کې چې مشه نظر کړی اته د کمال ما چې په دا نمبر یې مرسته ځانګو چې تر اویا او اویا 15 15 28. السلام.
نو یو ګران دوست یا عبد السلام میری مشهور په ملنګ دی دا ساده نه روغې د تکلیف په څنګه نه شورت ورته وي نو موږ له هیله کوم چې پیدا چې پر دا نمبر مرسته وکماس ونیږي سپر اوه سپر درې سپر څلور پنځه اوه دوه یو نمره زه که تکرارم سپر اویا دېرش پنځه څلوېښت اوه سوه یو.
السلام علیکم. نو احمد اکبر د کندهار ولایت پنځلس سړي خروانه خبر کړ. ما ورور راکه دی رحمت الله نمیږي دوهنیم کاله کې زه خپله کوره ته نه راکه دی موږ ته خدمات او نه د ژوند راکه څه که دی خپله دا اعلانه او یا بل څوک که د په اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شماره زنګ راوي صفر اویا او اویا اویا یو سل او دوه شماره یې واخله صفر اویا او اویا اویا یو سل او دوه.
الو السلام علیکم. ما یو ورور دی نومیې اصلي نومیې عامر خان مشهور په احمد شادی دا څلور کال کېږي د کندهار ولایت د نن مینه هیڅ نه درک شوی دی که هر څوک په اړه معلومات لري په دغه ټلیفون شمیرو چې موږ سره تماس ونیسي چې پر اړیا ته څلور شپته نه سو درو سرویس دی دا څلور کال کېږي نو دا د دې لپاره خدای خوشاله.
السلام علیکم. زه محمد نبی احمد ایرات ولایت د زیرکود سیمې سره سره په تماس یم. ما د یو کاس دوی رئیس عبد الله نمیږي تقریبا دا څلور کاله کېږي چې ورکړه هلته وکړي چې معلومات څه په دا شمېرې کې زنګ وي صفر اووه سوه نه نوي اته څلوېښت اته نوي دوه نوي شماره بیا تکرار صفر اووه سوه نه نوي اته څلوېښت اته نوي دوه نوي. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالحنان مومن یم الله ښایسته کندهار زما یو دا اکاس دی د وحید الله په نامه باندې چې دغه څلور میاشتې وروسته چې خپل کورس مې راغلی کله ما وځاري تاسو په دې چې راځي کوم شي چې پر اوسه واټیا نشته چې پر څنګه واټیا چې پر اوسه واټیا نشته چې پر څنګه واټیا چې پر اوه اته و شپږ نه صفر پنځه اته صفر.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223481. یو ری بیا وایم 0000223481. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000224211 1. گرانو اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ.